څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات خپرو او ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. په دایکنډي کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې 25 دولتي سرتیری مړه او ټپیان شوي او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی. نیکولاس کی پرون پنځشنبه په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د هیله مندې چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یو موافقه وشي.
It's not only Secretary Pompeo who says he hopes there will be an agreement.
دا وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیله مند دی د سپتمبر له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره سه شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیلېدو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر دګرمن نقیب الله نن ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه 12 بجې اورزګان ولایت ته څیرمه د کجران ولسوالۍ په څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حمله وکړې. طالبانو ادعا کړې چې په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یو کنډک او درې مهمې پوستې نیولې او په نښته کې 8 سرتیري او یو قومندان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر دګرمن نقیب الله که څه هم منی چې د طالبانو بریدونه پراخو، مګر وای د افغان ځواکونو د مقاومت له کبله طالبان ونتوانېدل چې پوستي ونیسي او په شاتګ یې وکړ. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د محمد قاسم په نوم د ولسی پاتون یو قومندان او دوه ساتونکي له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د سرپل امنیت قومندان غلام جیلانی ابو بکر د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل طالبانو تیر شپه په سوزما کلا ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر اړوندې انتن پوستي برید وکړ. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
پوستي مفرزي امنیت ملي کې
طالبانو تیر شپه د ملي امنیت د مفرزه پر پوسټه چې د سوزمکاله ولسوالۍ د انتن په غونډې کې پرته ده برید وکړ، چې په نتیجه کې د ولسی پاتون د قومندان محمد قاسم په ګډون درې دولتي سرتیري وژل شوي او دوه طالبان مړه او درې نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات خو بلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته ویل چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې وکړې. ترامپ او پوتین په تیر یو کال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دواړخیزو مسایلو پر سر ترنګلې شوي. خو په دې کتنه کې د ترامپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دواړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ترامپ او پوتین د امریکا او روسیې د دواړخیزو اړیکو، د ایران، سوریه او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت ښه اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یوې ویاندې نن وویل چې میرمن می او ښاغلی پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري زکه سره وکتل. ویاند زیاتوي چې می همدرز برتانیا ته د هغو دوو روسي پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اعصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړی دی. او په سایبریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د درنو بارانونو له وجې په راوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي. د سایبریا د ارکوتسک سیمه په دریو ولسوالیو کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو په دوام د سیلابونو له راوتلو وروسته پرون د جون په 28مه نیټه په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شو. د ارکوتسک سیمه ییزې حکومتي ادارې نن وویل چې د چارواکو له لوري د سیمې د پریښودو له امر سره سره یوه ښځه او د هغې میړه وروسته له هغه مړه شول چې له کوره وتلو ته چمتو نه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په افغان سوله کې مرسته وکړي څو اقتصادي ګټې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. زلمی خلیل زاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې ووم پړاو خبري پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد د خبرو ته هیله من ښکاري.
په لومړي ځل باندې په تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشي کول و.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په بلخ ولایت کې د میوه حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب و انار چیزا و حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي. خو له دې هڅې سره سم د مزکو د غصب اندیښنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په او کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید منځکه مونږ ولرو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ایزو څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی په ورته وخت کې دا هم وویل که داسې وشي پاکستان به له اقتصادي پلوه ډېره ګټه وکړي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ګل ایاز راپور لري.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړې کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو سرګندونو کې په افغانستان کې د مئی 29 ملي جرګې حواله ورکړه. ویل چې په درویشتو نکاتو کې دوه تر ټولو مهمې وي.
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغوی ما ته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادي کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې دننه او سیمه کې د وسلوالي جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوره خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
ولسمشر غنی ویل چې د تورخم لارې چلریشت ګینټي خلاصولو پریکړې سره بعد د دوړو هوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړو هوادونو له یو بل سره نن خلول دي او په جمهوریتي طریقې سره مخې ته تغواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پر وستو کې ور سره همکار شي. لدی سره بعد ټول خبري او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړې خو د دې معنا دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي بلکې امنیتی حالات په بدلیدو او د پرمختګ په حال کې دي.
The security dynamics is moving forward.
دغه غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وینا وکړه او وی ویل چې په دوړو هیوادونو کې منتخب جمهوریت حکومتونه دي او ډیر په ځمواري سره به د ولس د خیر خګړې لپاره کار وکړي. قریشی ویل چې تر څو په سیمه کې امن نیوي راغلي تر هغه پورې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولای او په دې لړ کې همکاري ډیره زیاته ضروری ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د سیمه ییزو څیړنو په مرکز کې پرون وینا وکړه او نن به په لاهور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو په غونډه کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکایي استازي او طالب مشانو ترمنځ د مذاکراتو ووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس پولی. د دغه شورا مرستيال وایند اسد الله زائری نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې دغه دواړو لوریو ترمنځ ووم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربن لپاره زمينه برابر کړي. لدې سره د طالبانو پخوانی چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر غوي اټکل کوي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پورا پور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځن وروسته بیا مذاکرات پیل کی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبري ورسته شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستيال ویان اسد الله زائری د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وای پدی از مکتمر روخانه ده مکتل ده اعلان کړی چې د سولې په تړاو د خغلی خلیلزاد هر جوړ حتی به د اوربان لپاره زمينه برابر کړی او طالبان به د افغان دولت سره د سولې لپاره مخام خبرو تقانی کړی
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان.
خغلی زایری وای د سولې عالی شورا او افغان حکومت تم لري چې خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که ته هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپک دوره خبري شوی خود افغانان غوښتنه اوربندې هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترګري په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې خاغلی خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دای هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترګري ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبر پایلیدل او اوربن هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنی غونډو کې پر بحث شوی دی. هڅه مو وکړه د دغه دواړو خواو ترمنځ د ووم پړاو خبرو په اړه د طالبان نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل تر ډیره اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبري ورسته شي.
دواړه طرف په دې باندې چې خبری به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي. دا خبره د تنهایی سي څور پړاوونه بیا د دې په نورو خبرو کې د فکر کوم چې هغه په نورو خبرو کې به طالبان خبرې د افغانانو سره وکړي او د امریکایان سره به وکړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
تکل شوی چې سبا زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوی په مشي په دوحه کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا ځل خبرو ته ځینې په سیاسي کتون کې هیله مند دي. په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتون کې نجیب آزاد نظر خسته.
یو به خیر راځي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و سور زبان دي د افغانستان د جمهور رئیس ملاقات درلودي او په دې پړاوې داډ ورکې چې د وفوت باندې چې طالبان د ځلې کنات ورکې شغل افغان دولت سره خبرې کی تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوشنی اختر په لومړي ځل باندې په 13 کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې غره طالبانو د سلګونو بندیان خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې دې همدغه نریټیو واښتل شي چې افغان دولت تل لومړی توپ شو ولې تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړی دغه تر سره کړی ده، مثال په ډول همدغه د بندیان خوشی کول. اما متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په ښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړی نه دی چې دی به طالبان سره کومي خبري کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې پیغه کې اوربند او په هغه کې د خارجي قوا او تل او افغانستان بیا د ترهګرو نه استفاده و. د خبري یاد کړی دی نو د امریکانو لوري خو هم د خبري دی
و دا د وایز څلور موضوعات دی جناب شباب صاحب دا وته مې اشاره کیږي، یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت په کابل په لمړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2300 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، ځینې افغان دولت وکړه او افغان دولت د دې نظرونو له وخت د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سره مذاکرات باید څنګه وشي، کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی مفصل شی د متحده ایالاتونو دفاع نه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشی کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیزاد وتوانیږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناس کې څه ناس پر مخ تاګ وشي. اما زه د دې باور نه مې ته پروسه لري ورته چې د سپتمبر مخ کې د خپل میدان انتخابات مخ کې د سولې مذاکرات او مثبت نتیجه ورکړي، خو حداقل د افغان دولت سره خبرې فایل هم ستاسو ته ټول لاس راوړنه کوي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبيني ښکاره کړې دا او تم لرلې د شتر انتخاباتو مخ کې به یو نتیجه ورکړي، بل ورته په هر حال تر اوسه پورې طالبان ښکاره سنډې ویلې چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا د دوی څومره پرمختګ ته تم لري، لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستان هم د هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستان ولې په دغسې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تم کوي؟
کله چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرونو اوریدلې په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیوال بیا ښکاره وو ډېره برخه نه ویشته، د برخه په اقتصاد ترخېدله، نه ویشته د برخه پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان د اوس څنګه اوس د آی ایم ایف اتلس میلیارډ ډالر پورې وړ دی او افغانستان کولی شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کی همدارنګه د منځنۍ اسیا سره هو اصل کې او د دې په بدل کې باید ګوادر افغانستان ته ورکول شي. نو ګډیره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان وسل دا سفر دی او ډیر خوې موقف څخه وو او یوازې غیر مستقیم وویل چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې، نو دا مسله نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسله ده. خو ډیره برخه د افغانستان د پاکستان د هر اقتصادي بحران تر د مرستې وا چې افغان دولت دې کولای شي افغانستان څخه پاکستان سره مرسته وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننه.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخاوني ولشي او په وشتمهالو قراردادونو ته هم نه ورکول کیږي. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو داسې مهال د ځمکو د غصب او وشدو مهال لو قراردادونو په اړه اندیښنه څرګنده کړي چې د شاري پراختیا وزارت لخوا خوست شار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوې دي. نجیب الله خیر له خوست راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خار ته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهالو قراردادونو د خار د متوازن پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري کچیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله از رسوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې خار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان دا خو پاو کې نه تطبیقیږي، د دې پوره باید منځکه مونږ ولرو. کله د منځکه شتون امکان ونه لري، اخر توزیع امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکه تر غصب لوند رغولې دي یا غصب روان ده نور هم غصب کیږي.
د خوست ولایت شورا یو بل غړی جان میر زازای وای خوست خار د اتیا کال مخ کې نقشې مخې جوړ شوی چې پراختیا ته اړتیا ده.
موږ توسي عملن ګور دی وو پارت دی پورا یا دی وو تیلو پم دی پورا وګد محاله ترغ ددونه کیږي. دا څه فکر کوم په خپل ذات دی غصب مونږ دی تمیرو دی پورا ځمکه نه لرو، مونږ دی مکتبو دی پورا ځمکه نه لرو،
نو کچری یو لاس پینځل شل کوله نور ووزی خوس کی بو بالکل دی دولتي تمیراتو دی پوره بو زوی نوی وسم نشلا
په خوست کې د دولتي ځمکو د غصه په اړه مدني ټولنو هم تل در رسنیو او ټولنیز میډیا لارې غږ اوچت کړی او دا مسلې څوار رسمي اشته مخ کې کله چې ولسمشر غنی خوست راغلی وو هغه سره هم شریکه کړې و. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګر وایي
څوک د قانون دی لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج یو کار پکې کېږي غصب دی که په زور یې نشي هم غصب دی دا دی ولسمشر حکم دی دا ولسمشر بیا هم خبریږي ګورئ تاسو نه کوي خبر موږ خبره و موږ نه کو خبر بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسیږي چې هغه سها چې تا امر کړی وو په دې کې اوس بل ډول پلان تطبیقی
د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار داود شاه مکنزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي. یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لارې ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لوري ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوي مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکي ادارې قراردادونه کړي دا مرکزي موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنه وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په 15 لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به د یو کال موده که سر تا ورسیگی.
پا افغانستان که سشکل تا روست دا پولیو لس پیشی سبت شبی روستی یوی پا روزگان کیوا دا زدی رو خبریال خان محمد سین پا دیاره دا افغانستان دا آمی روخته وزارت دا پولیو دا سنگیل مسئول داکتر هدایت استانگزی سر مرکه کرده. شغل استانگزی دا مرکه پا پیل که دا پولیو دا واکسین دا تدبیق پا ورانده دا ستونزو یادوانه وکرده.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د تر تاثیر لاندې دي. نو هلته تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د دبلیو ایچ او مربوط ده. نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حالی چې دا خبره کاملا زه ردوم، دبلیو ایچ او موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ده او د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې یو بېطرف یو اجتماعي وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا د کنټرول لاندې چېیي که نه یي مکلفیت لري چې ورته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپلو ماشومانو ته چې د 15 کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې او حساسه مرحله کې یاستو چې زموږ هېواد اکثریت د منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، قندار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکله سوې ده، بندیز لګېدلی ده. د دې وایرس ګرځېدا شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه د تاسو وینئ چې فلج کېږي.
تاسو وویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي، په دې حصه کې د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي؟
د امر روغتیا وزارت میډیا له تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د دبلیو ایچ او مربوط ده، نه د آی سی آر سی مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. دې پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي که طالبان دي که هر څوک دي، که نه تنها چې زمينه مسایل کې بلکې باید همکاري وکړي. او په ضمن کې په دې تیرو دو هفتو کې موږ له کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې تر هغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د دبلیو ایچ او پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفین دي که دولت ده باید د سي کارکوونکو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقع ثبت شوي دي؟
سږ کال لس واقع ثبت شوي دي، پروس کال یو واقع. جغرافیایی ساحه محدوده شوي ده. همدا اوس فعلا زموږ تقریبا 10 ولایتونو کې هیڅ پولیو نشته، شکر ده.
ډاکټر هدایت سانکزی.
تاسو له پیغامونو
ستاندان د کندهار ولایت منی اړیکنی ولدم ما دا خوایم چې د کندهار ولایت ته باندې لوڅاوي سره سړک ډیر زیات خراب ته ودی ولغاړو ترګنو سړک د دولا چارواکي د موږ زغواوري او د موږ سړک تیرا ته جوړ کړو السلام علیکم
یونس له کونل څخه موږ د سبت هوله ملي لري څخه دا وختونه واس دا برېښنایي تصویر د زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ باید پراخه کړي بیا هم تاسو هغه وختونه لرم چې دغه زما دغه مسونده یا پرمختګ بواکې د وړاندې چې کوم دی دا سبت هوله ملي لري ورسوي دغه مهم تصویر ده او د دې تصویر مخنیوي کېږي غوښتنه مې دا وه چې دغه تصویر برېښنایي تصویر زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ به شروع شي السلام علیکم
نمی رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لخالینا من پولیس مخالی خبر حکومت دا دلس رلتی دی ازر لاری بند دی ټول سلور طرف نه او به پیادل خلکم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ رسوالی نه وتی څو سي طالبانو صحه تر شي دی بیت طالبان اتل کی شو دی ته مرګه رسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زده راتونه مننه
ورحلال زابل خبرې کوم ورور او زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسم شه بکا کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات سر چارو کور سوي ډېر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو دا ازادي راځي چې دا خواهش لري دا زموږ پیغام تر دا چارو کور سي السلام
زه اسلام د امیر زوی د ګناه اوسیدونکو د چپتري ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راغلي د سنس سره مخ یو او ګرمي ډیر زیات دی او مرزونه زیات شوی دی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په بلخ ولایت کې د بنوالۍ وده سبب شوی چې پروان کال کې په دغه ولایت کې د میوه حاصلات زیات شي له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زی
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي تر څنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیا هم ټیټه کړي خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښه ساتنې لپاره د سرخونو لنشتون شکایت لري
نن سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب بسیار
سخت کال حاصلات ډیر ښه و ښه کال و خاصلات مو ترلاسه کړ خو ستونزه ده چې سرخونی نشته درڅو مو خپل میوه پکې وساتو په بلخ کې د کارخانه او مالداري ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې نږدې په 2000 جریبه سمکه کې د میوه باغونه یا بڼونه احداث کړي دي د بلخ د کارخانه ادارې مشر سالم سعید آزادی رادیو ته وویل چې په جوړو شوی بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي
اونځه سجیر زمينه تحت پوشش پروګرامای احداث باغای میوه قرار دادیم
په 15 سمجری بزمکه کې د میوه باغونه جوړ کړل شوی دي چې ټول ولسوالۍ ته مربوط کیږي خو اکثرا په چار بولاک دهدادي خلم بلخ او نهر شوی ولسوالۍ کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مسمر باغونه جوړ کړي د کارخانه ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 3 سمجری بزمکه کې د انګورو باغونه او په 155 بسمکه کې د پستې ځنګلونه احیا کړی دي د کارخانه او مالداري ریاست مشر سالم سعید وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ د ودې په خاطر پروان کال کې د دغه ولایت د میوه حاصلات 40% ډیر شوی دي د کارخانه اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 5 لوی سړخونه شته چې پکې د بڼوالو تولید شوی میوه ساتل کیږي خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ ودې ته په کتو سره د شمول سړخونه کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندوی موسسو په همکارۍ نور سرخونی هم جوړی کړي په بلخ کې تولید شوی میوه نه یوازې د افغانستان نور ولایتونو ته بلکې د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي
فضل کریم درویش لزازیاریو با پراستول اسمس کلی کلی دی پاکستان لسخت اقتصادی مشکل سر مخامخ دی زکه مجبور دی چلا گاوندیانو سر شد چلند وکدی حکمت الله حماس لنادالی سخلی که عمران خان دی لافغان ولسمشر سر پو کریو وادو عمل وکدی محمد قاسم زواک لحلمان دلی که پاکستان دا افغانستان دا سولی پا برخه که مثبت رول نی عدا کوی او دو مخی سیاست مختوری عبدالواحد مدقیق لالوگر علی که ولسمشر باید د پاکستان پشمنو تیرونه وزی عبدالله بارکزای لناوی خلی که ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې له پاکستانه تضمین واخلي. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند د ویبلې موضوع ته اشاره کړې او دی لیکي په لشکرګاه کې د صنعتي ښارګوټی جوړ شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. ښاغلي کی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دی هیله مند دی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اوه کسان وژل شوي او اولس نور ټپیان دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې په سوزمکلا ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د محمد قاسم په نوم د ولسي پاڅون یو قومندان او دوه ساتونکي یې وژل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدراعظم تیریزا می د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت خ اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواخلو لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. او په سایبریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په ایرکوتسک سیمه کې د درنو بارانونو له وجې پراوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د سریلانکا 15 لوبغاړي اوټ شوي دي، 128 منډي یې کړې دي. د غزنی اوسیدونکو په سیمه ییزو ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړی دی. ګڼو او غزنیوالو دا شکایت کړی دی. چارواکي څوی حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دولتي ادارو کې له روان اداري فساد څخه سر ټکوي. دوی وایي په دغه ځای کې به داسې اداره پیدا نه کړي چې هلته د فساد په کشتون ونه لري. د دغه ځای دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه فساد همداسې دوام ولري د دولت او خلکو ترمنځ واټن زیاتېږي، دولت یې مخنیوی وکړي.
زه میرویس یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اداري فساد ډیر ده په غزنی کې. مثلا کوم کار دې باندې په کومه اداره کې نو تاسو پیسې غواړي، پلمه درته جوړی.
مثلا کومه اداره؟
ټولې ادارې د غست.
زه محمد داوود د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. فساد به خطر حد زیات دی، دولت دې خلکو مخنیوي وکړي.
بل لور ته د غزنی محلي اداره بیا وایي دغه کار د مخنیوي لپاره هڅې فایل کړې دي. د غزنی والی واحد الله کلیمزی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زما تر راتګ مخکې په غزنی کې اداري فساد زیات وو خو اوس کم سوای دی.
په غزنی کې په کرکم د مال ماموریت نه مخکې دغه مشکلات د حد نه ډیر وو. زه نه وایم چې 100% ختم شوي دي، ولی په دې کې ډیر تغییر او بهبود راغلی. د نور کنټرول لپاره مو انشاءالله د عدلي او قضایي ارګانو سره په ګډه او د کشپي ادارو سره ګډ کار کوو. تاسو ولیدل چې تر کې ډیر لوړ پوړي چارواکي مو د قانون منګولو ته وسپارل، بندي شول. دوی چې په فساد کې لاس درلود ځینې د وظیفونه ګوښه شول، او نور به مو انشاءالله په پوره جدیت او قاطعیت سره موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو.
بل لور ته بیا د غزنی یو تن سیف الله د چارواکو دغه خبره سمه نه ګڼي چې ګویا اداري فساد دې کم سوی وي. ازادي راډیو ته یې وویل په دولتي ادارو کې فساد کول کومه نوې خبره نه ده.
اداري فساد د غزنی په ادارو کې کومه نوې خبره نه ده. له وختونو راهیسې دی، یعنې زه خپل شاهد یم. موږ دوستانو یو خزینه معلومه غوښتلې مقرره سي 40,000 افغانۍ یوازې د مقررې ترې اخیستې دي، رشوت کې، فساد کې. دوه کاله مخکې د غزنی د پوهنې ریاست یو مامور د 50,000 افغانیو د رشوت په سلس رونی ورسو، خو هغه مامور دی اویا وزر غونی پور کول سره بیرته لبن څخه آزاد سو. د چارواکي وایي چې دی په فساد ورکوي، هیڅ امکان دی نه لري چې دی فساد ورک. کوم کسان چې فساد کوي غوته سزا ورنکړل سي، فساد هیڅ وخت نه ورکیږي او نه دی په توان کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دیار لس ولسوالۍ په ټولیزه توګه له کار لوېدلې دي، او ډیری اوسیدونکي د ولسوالیو پر ځای خپل دولتي او دفتری کارونه د غزنی په مرکز کې خلاصوي. خو ویل کېږي چې دلته دغه کلیوالي خلکو ټول کارونه دا بډو او فساد په بدل کې ورته خلاصيږي.
په غزنی کې له اداري فساد شکایت په کونړ کې اوشمیر له ټلیفوني شبکو شکایت لري. په دې اړه له کونړ روح الله انوري راپور لري.
ابراهیم د مرکز اسد آباد اوسیدون کی خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې لپاره بهر راوتلې چې څوی انټرنیټ کار وکړي، خو دې وای دلته هم سیګنل نه ورکوي.
ته دې لپاره چې زه نت استعمال کوم بهر راوته بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي ترڅو موږ د نت نه استفاده وکړو او خپل کارونه پیو کړی شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکونکي د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپل سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالی په برخه کې د 3G او 4G خبري کوي، خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وای
ار یو شبکه خپل پیګج اعلانات لري چې 3G او 4G. تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ، دا رښتیا 3G دی کنه دی؟ یو انتن یا یو رات په ټولو اسدابات کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورکې په موبایل کې هما غو د اسدابات رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی، هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتنه نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاو د سمر رډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجینر محمد شفیق مشفق ازادي راډیو ته ویل چې خپل وزارت ته د غستون زر سوالي او د ټلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړي چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په دې کې ټول شبکې وي او هغه واده. د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په دې کې ټول شبکې وي او هغه واده
خلق وای د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژي وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالی ژمنې کوي، خو تر اوسه یې یو ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې دا ساتیا واوریدونکو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لومړی به د کرکټ حال درکړم. په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې 15 اوورونه شوي دي. سریلانکا بیټنګ کوي، 115 منډې جوړې کړې دي، 15 لوبغاړي سوسېدلې دي. او بیا هم تر ازادي واوریدونکو پروګرام مخکې بلخ ته مخه کوو. د لرغونو سیمو په خپل سر کیندنه او د پخوانیو آثار و قاچاق په بلخ ولایت کې له عمده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په لرغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو د قاچاق او د باستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهارملک ولسوالیو کې سره لدی چې باستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو آثار په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کورونه هم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه،
نه مشکل موجود کې د برابرش قرار درین بیشتر
لا کوم ستونزه سره چې موږ مخ یو، هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستاني توکي هم قاچاق کیږي او په لور پرتو سیمو کې لرغونی صحت په خود سره توګه کیندل کی
صورت میگیره.
د تقاصر او قاچاق او د لرغونو سیمو خود سره کیندنو د بل خلایت فرهنګان هم اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونی سیمه په هغو ساحو کې په خود سره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمه دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثار او قاچاق طالبان هم تر سره کوي او په دې طریق ځانته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی او کدراف شو چیز میکنه؟
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلي حکومتونه یې باید مخنیوي وکړي. اکثرا دا کار د طالب استوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ترسره کیږي او دا جدا نیوه د اندېښنې وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني آثارو امنیت د خوندي وساتي، خو د بلخ امنیت قوماندانې وایي چې اکثرا لرغونی سیمې د طالب استوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د آثارو قاچاق هم په همدغه سیمو کې ترسره کیږي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښ ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې هلته ډېر شمېر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې پاړه
به خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
ده باستانی آثار رو ده ساتن لپاره مونگ یو لر عملیات تر سر کرد چه خب پرمختگی هم درلود. زینی سیمه چه حال تا باستانی تو که موجود دی هغا ده طالبانو تر ولکه لانده صحیح دی. یو از بلخ نده چه فرهنگیان پکه ده لرغون و سیمو ده کندنو و ده آثار و ده قاچاق پارنده من دی. ده بلخ پا گاوانده ی ولایتون و سمنگان و سرپل که هم ور تستونزه موجوده ده. مجیب حبیب زای مزار شریف.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالي او یا نورو ستونزو له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره وورو خو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو.
ډېره مننه لومړی سلام وړاندې کوم تاسو ته ګرانه اوریدونکو. تاسو په افغانستان کې موږ دولک سلام نرموش چې به هغه د جملې څخه اته دره زموږ استادان شتنه استادان دي. انده ها شریه هرو مليونه د تاول کې لري چې د دغه د جملې څخه د لري شریه 5 مليون زموږ د تاول کې جملې ته یا شتنه د تاول کې دي. او همدار د موږ اصل سره شوندې لري په ټول افغانستان.
بله د شوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یا دغه شوونځي لپاره بسنه کوي آیا کافی دی ورته د شمیر کنا ضرورت ست؟
نه دغه شمیر شوونکو زموږ اته پورې نه کوي. او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شوونکو ته البته په رسمي بسنه کې ضرورت لرو. خو هغه بسونه چې موږ ته مالی وزارت له خوا اخیستل پاتې کېږي چې دغه بسونه زموږ نیازمندي تکافور نه کوي. او موږ او یا زره شوونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل شوونکو د امنیت د پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ د جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شوونکو استخدام دی. او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شوونکو د قرارداري معلم په توګه هم مقدموو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندي پوره شي.
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنی کولی شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی له شکر سلامه نه خو کولی چې دغه برنامه پنځوس کلمه او یا هم نور کلمه زموږ نیازمندي پوره وکړي.
مرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. پچوري موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي موږ خپله نیمندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل سي؟
موش هر کال دغه مختره مرکز او موش په ټول باسونه د موش په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موش د حکومت څخه مختره کړی او هغه موش ته پاسخ ورکړي دي هغه پاسخ دی چې د حکومت مالی امکانات دیر ندی بستونه که موش ته اختصاص ورکړي شي دغه بستونه د حکومت د مالی امکاناتو په توجه مشتا اختصاص ورکړي شي
بله مېرمن نزهت